سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د امریکا متحده ایالاتونو په فراولایت کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته په خبرون کې ویلي دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته په خانه تیاری زمانی دستانه شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نایټ پرایس تیر شپه خبر اعلان وویل په ټولنیزو رسنیو کې کرکچنې ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښایي طالبان د 1991 کلونو ناوړه کړنو ته ګرځېدلی دي پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پته او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي طالبانو په فراکی د قصاص د حکم ننګه کړی دا ویلې دي چې تر ډیره دقت او د مشر ملاحبۃ الله اخونزاده تر تایید وروسته عملی کړی دی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسفای په ټولنیز شل زره ټولګیو کې نور شپږ لکه ماشومان زده کړې کوي د افغان ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې نن په ټویټ کې ویلي دي چې په 2023 کال کې به هم په ټول افغانستان کې د زده کړې لپاره امکانات زیات کړي او زیاتوي چې ټولګي ترمیموي تر څو د خوندي زده کړې وړ وګرځي یونیسفای د هر ماشوم لپاره د زده کړې حق څخه د دفاع له هڅو به هیڅکله لاس ونه اخلي یونیسف په ټولنیزو ټولګیو کې د سلګونو زره ماشومانو د زده کړې خبره داسې محل کوي چې تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته له تګه محروم شوي دي ایران کې د روسیو مظاهرو پر یو ګډونوال د نومړي ځل لپاره د اعدام سزا تطبیق شوه د ایران د قضایي ادارې اړوند د میزان خبري آژانس وویل چې محسن شکاری نن پنجشنبه وروسته له هغې په دار وځړول شو چې د ایران سترې محکمې د استیناف غوښتنه رد کړه نوموړی د هغې مظاهرو په ترڅ کې چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د 28 کلنې مهسا امینې د مړینې پر سر راپورته شوې وه نیول شوی و او په اعدام محکوم شوی و پر شکاری تور شوی و چې په قصدي توګه د وشلو د ترهې د خبرولو او د خلکو د امنیت او ازادۍ د سلبولو او د سړک د بندولو لپاره له وسلې کار اخیستی او همدې امنیتي ځواکونو پر یو افسر ټپي کړی دی د بخښنې نړیوال سازمان وی په ایران کې د روانو مظاهرو په تړاو د درې ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 28 کسان د اعدام له سزا سره مخامخ دي د بشري حقونو مدافع ډلې د ایران د امنیتي ځواکونو له خوا دغه مظاهرو په تړاو په زورګونو سانو ده نیول کېدو خبر هم ورکوي او د اوتریش د کورنیو چارو وزیر ګرهارد کنارن وایي هیواد به په شنګن زون کې چې د غړو هیوادونو ادبای له پاسپورت پرته پکې سفر کولای شي د رومانیا او بلغاریا د غړیتوب مخونیسي هغه د خبره د اروپای ټولنې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدو سره سم خبر اعلان ته وکړه هغه په دې اړه چې ولې د دې هیواد د غړو مخنیسي د غړیتوب مخنیسي نور جزئیات ونه کړل خو رومانیا او بلغاریا له ترکیې څخه لویدیځ اروپا ته د غیر قانونی کډوالو د تک مهم لار بل کیږي په شنګن ازون کې پر سویس ناروی لختنشتاین او اسلند سربیره د اروپای ټولنې د وو شو هیوادونو غړي شامل دي تاسو ته ازادي رادیو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي د طالبانو د حکومت مشروعیت د خوځو او نجونو د حقونو پر آیت پورې تړلی دی دغه څرګندونې تر کومه سمې دي د سیاسي چارو کارپو مپختلی دی
امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي
افغانستان کې نومړنی علني قصاص په کوردنه نه او بهر خبرګورونه راپړولې دي د چڅنګه وړاندې خبرونه کوي درته وایو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یو جهي صندوق یونیسفای د دوی یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې نه هوی سلنه کورنۍ د بول لګښت سره لکمخت سره مخامخ دي
UNICEF in 2022
UNICEF په 2022 میلادي کال کې د شپږ میلیونه خلکو لپاره د څښاک اوبو ته د لاسرسي زمينه برابره کړي
اورزګان ته به هم ورشو چې په اورزګان کې په چورو لسوالۍ کې پر سبند څلور زره کورنیو باندې مرستې وشل شوې دي د دې مرستو جزئیات پر صدر سره شریک کړو نړیوالو مسایل ته به هم تم شو ملتیا مغوړ
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ویسټ وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره د افغانو میرمنو او نجونو سره د هغوی په چلند پورې اړه لري. ښاغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر سره له لیدنې وروسته په څو بیلابیلو ټویټونو کې ویلي دي چې له ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره په افغانستان کې د خرابیدونکي بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه بحثونه کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې شپاړس میاشتې تیریږي او حکومت یې لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره له افغان ښځو او نجونو سره د دوی په چلند پورې اړه لري. ښاغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر په مشرۍ له پلاوي سره له لیدنې وروسته ویلي چې له ملا یعقوب سره په لیدنه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وشو. توماس ویسټ په خپل ټویټر لیکلي د افغانستان اقتصادي او اجتماعي ثبات او د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت تر ډیره د افغانستان د میرمنو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې اړه لري. خغل ویسټ دا سرګندونې داسې محل کوي چې پر افغان جنو او خزو د طالبانو د حکومت لوري لګیدلې محدودیتونه په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونو سره مخ دي. د جنو پر مخ لښپګم ټولګي پورته د خونځي او دروازې تړل شوی، خزي په ډیرې دولتي ادارو کې لکار راګرځول شوی، لری واټن سفر له شرعي محرم پرته نشي کولای، حجاب پر اجباري شوی او د غشان ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او حمامونو ته پرتګي هم بندیز لګیدلې. د متحده ایالاتو ځنګړي استازي دا هم لیکلي چې د ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره د افغانستان په امنیتي وضعیت، د داعش وسلوالو په وړاندې د طالبانو د دوامدار هڅو، د سوداګرۍ د چاپیریال د خوالي او د روان بشري ناورین په وړاندې د نړیوالې ټولنې په هڅو هم بحث کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستۍ خونړیو بریدونو پړه تر ډیره داعش وسلوالو منلي. په وروستۍ 14 کې چې د جلال آباد ښار په صرافي مارکیټ کې وشوه او داعش وسلوالوی مسؤلیت ومانه، یو تن وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپل ټویټر دا هم لیکلي چې د ثبات په خاطر نیمایي نفوس باید له اقتصاد او د خپلو کورنیو د ملاتړ په هدف د مشارکت اجازه ولري. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې شپاړس میاشتې پوره کیږي، خو حکومت یې تر دې دمه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د ټامس ویسټ د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تر دې وړاندې ادا کړی و چې امریکا د دوی د حکومت د مشروعیت په وړاندې لوی خنډ دی. که څه هم طالبانو ادا کړی چې د نړیوال مشروعیت لپاره ټول شرایط عملي کړي، خو د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او لګکیو حقوقو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره مهم بللی. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللې، خو ښکاري چې نړیوالو ته دا ډول حکومت د منلو نه دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا د توماس ویسټ سره د لیدنې په اړه ویلي وو چې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب ښاغلی ویسټ ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې دا هم ویلي وو چې نوموړي د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي غوښتي چې امریکا او نړۍ د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. وروسته له هغه چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانستان لپاره د هغه هیواد ځانګړی استازي توماس ویسټ جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي، د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د خپل سفر په ترڅ کې تیر ورځ له پخوانیو افغان او طالب چارواکو سره په اماراتو کې لیدلې دي. خو د غلیدنې په اوسنۍ شرایطو کې څومره ګټورې دي، زموږ همکار خطر پردیس د سیاسي چارو شنونکي عصمت قانی سره په دې تړاو خبرې کړې دي.
که تاسو ممکن په بار بار دا اوریدلی، تاسو به اوریدلی نورو اوریدونکو به هم دا اوریدلی چې امریکا کله چې دلته پوځي حضور سره رانغاړلو دا خبره یې کوله چې موږ خپل پوځي حضور په استخباراتي حضور باندې بدلو. امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي او د استخباراتي اهداف د تعقیب دا اوس هم استخباراتي ماموریت دی دا ولې د پاکستان کې دا غشاو قوت تحرکات شدید امریکا د ډیپلوماټیکو استازو دا هم فقط هغه استخباراتي فعالیتونو ته سیاسي رنگ ورکول دي. ګنې زه په دې باندې باوري یم چې امریکا په افغانستان کې اوس هم مسله تا ده، او له چا سره چې دی ګوري هم د دوی استخباراتي مهري دي لقب په خوا ده.
بله قانی صاحب، په دغه لیدونو کې په ځانګړي ډول د طالب چارواکو سره د امریکایي چارواکو لیدل دیو ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ په اوسنیو حالاتو کې دغه لید کاته څه معنی درلودلی شي؟
زه ګورم طالبان موږ له طالبانو سره ما مواجه کوي، ځکه چې په داخلي افغانستان کې طالبان پرته له پاکستان او امریکا څخه هیڅ شی هم نه دي. د دې چې څه دغه لري کنه مریدان چې څه دغه دی خو د پیر په زور باندې دی او پیر په دې منطقه کې شته چې خپله امریکا ده. زمږ هله دا چې امریکا له افغانستان له خلکو څخه نور رحمور باندې وکړي. هر څه درد چې د افغانستان خلکو ته رسیږي د امریکا له لاسه رسیږي. هر تکلیف چې د افغانستان خلکو ته رسیږي د امریکا د سیاستونو په وجه ورته رسیږي. هر فاجعه چې په افغانستان کې رسیږي علت دغه امریکا ده، په اصطلاح سبب امریکا ده. امریکا کولی شي په افغانستان کې یو جورجالی هم راولي. امریکا کولی شي د افغانستان خلک په خپل افغاني محورونو باندې د سر راټول کړي چې د امریکا څخه پرته دلته یو داسې حکومت چې له افغانستان څخه نمایندګي وکړي، د افغانستان نمایندګي په نړیواله ټولنه کې وکړي، په نړۍ کې وکړي، او موږ کولی شو له ګاونډیو سره مارام ژوند وکړو.
قانی صاحب، تاسو ورته یادونه وکړله، نو په دې اساس باندې ستاسو هغه اخیستنه څه شی ده؟ آیا دغه ډول ناستو ته امیدوار کېدل یا دا چې هیله مندي خودل به په اوسنیو حالاتو کې ستاسو په نظر څنګه وي؟
امریکا وغواړي چې افغانستان باثباته شي، موږ ډېر صدق کړو. یعنې د افغانستان خلک په خپله د دې صلاحیت، د دې استعداد، د دې واک، د دې اراده لري چې په خپله خاوره کې په خپل مسایل په خپله حل کړي، او د پردیو مداخلاتو څخه پرته. خو ولې تر اوسه پورې چې کوم مداخلات کېږي هم د امریکا لخوا تشویق شوي دي، او پاکستان به هیڅکله د افغانستان په مسله کې شل کاله مداخله نه وای کړې که امریکا نه وای بودی.
د سیاسي چارو شرونکي عصمت قانی و چې خطر پر دې سره یې د تمویز د سفر پر جزئیات خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19-21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 2140 13.85 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
دا ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یونیسف ای د دوی یو تاسو سرویخي چې په افغانستان کې نه هوی سلنه کورنۍ د بوله کم وخت سره مخامخ دي. یونیسف زیاتوي چې راتلونکي کال به د نوو او خړو شو سیستمونو په جوړولو سره 9 میلیونه وګړو ته پاکې اوبه ورسوي. بلخوا ام خلک هم د پاکو اوبو له کمښت شکایت کوي. چو زیات په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان دی وجی صندوق یونیسف ویاند سلامال جنای وایي چې تیر وچ کالې د څښاک اوبه کمی کړې دي. د دوی لپاره دا ستونزه جدي ده، او په دې برخه کې پراتلونکي کال کې له افغانانو سره مرسته کوي. نوموړي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
یونیسف ان 2022 هاز پرووایډډ مور دن 6
یونیسف په 2022 میلادي کال کې د شپږ میلیونه خلکو لپاره د څښاک اوبو ته د لاسرسي زمينه برابره کړې، او پراتلونکي کال کې 9 میلیونه خلکو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. په دې کې ډیرو اړمنو ته د څښاک اوبو رسول، د اوبو سیستمونو رغول، او پر خلکو د اوبو د تصفیه د ټابلیټونو ویشل شامل دي. اوس چې د ژمي موسم را رسیږي، نو پاک اوبو ته د میندو او ماشومانو نه لاسرسی او وچکالي زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
یونیسف په افغانستان کې د اوبو د کمښت د ستونزې په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دوی یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 9.5 میلیونه کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. کورنۍ هم د ستونزې مني او جدي ګڼي. د کابل اوسېدونکي مرزیه وایي د ناپاکو اوبو د څښلو له وجې د کورنۍ غړي ناروغه شوي دي. نوموړي وایي اقتصادي ښه نه دی چې په بیا د څښاک لپاره پاکې اوبه واخلي. لس کسیزه کورنیو اقتصاد مو ډیر ښه نه دی چې پاکې اوبه واخلو. هماغه د کور د څه اوبه څښو. له یوې خوا ناپاکه هوا له بل لوري ککړو اوبو زموږ د کورنۍ دوه کسان همدا اوس ناروغه کړي دي. زموږ اوبه ډېرې خرابه دي، اصلا د څښاک نه دي. په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمېر خلک ناپاکه اوبه هم نه لري، او له لرې ځایونو څخه یې په ډېرې سختۍ سره راوړي. قادری رضایی چې د غزنی ولایت د جغوري ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په سیمه کې د توش په ځندنې او په ټانکرونو کې راول کیږي بیا دوی په بای اخلي.
کمبوتی آب در سراسر افغانستان از جمله
د اوبو کمښت په ټول افغانستان په تیر بیا په غزنی ولایت کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. اوږد واټن ځو بیا اوبه راوړو، ځینې خلک بیا د غو ټانکرونو اوبه کاروي چې څو ورځې ورباندې تیرې شوي وي. سره له دې چې د خلکو اقتصاد هم خراب دی، مجبور دي چې همدا ځندنې اوبه واخلي.
آب ندارن، مجبور هستن آب آشامیدنی تهیه کند.
په تیر جمهوری نظام که دیام روغتیا وزارت د کتلوی مافیت مسئول ډاکټر ګلاخان ایوبی وایي چې په افغانستان کې د اوبو کچه ټیټه شوې او پر دې سربیره د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی هم محدود شوی دی. نو په خبره یې له همدې امله هره ورځ په زرګونو کسان په بېلابېلو ناروغۍ اخته کیږي او ان د مرګ تر بریده رسیږي. ښاغلی ایوبی ازادي راډیو ته وویل
بیلابیل ناروغی لکه اسهالات چې د بکتریا او ویروسونو جیارډیا امیب او حتی د مورقی پشان د وژونکو ناروغیو لامل ګرځیدلی شي. په دې هکله باید ووایم چې هر ورځ په زرګونو کسان د ناپاکو اوبو د استعمال له کبله په دغه بیلابیلو ناروغیو باندې اخته کیږي او ډیر شمیر ناروغان بیا خپل خوږ ژوند للاسه ورکوي.
د یادونې ده چې د اوبو د کمښت لامل تیرې وچکالۍ په بېساري ډول د ژورې څا کیندول او ورنه د خلکو ناسمه استفاده ده. په افغانستان کې د اوبو د مدیریت اړوندو ادارو او بنسټونو او د ټولنیزو مسایلو کارپوهانو تل خلکو غوښتي چې د اوبو په کارولو کې له احتیاط څخه کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د اوکراین ولسمشر وایي د دې هیواد په ختیځ کې تېر ورځ د روسیې په یو برید کې لس کسان وژل شوي دي او د دې هیواد د برېښنا د شبکې مشر ویلي چې له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د دې هیواد د برېښنا پر شبکې له زرو زیات توغندي او مزایل ویشتي دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د دونسک د سیمې پر کراخوا ښار د روسیې د تېرې ورځې په یوه برید کې لس کسان وژل شوي دي. زلنسکي تېره شپه په لنډه ویډیو وینا کې دا برید ډېر وحشانه او بشپړ سنجول شوی برید وباله چې د ده په خبره په یوه مارکیټ د غلو د پورته کولو په یوه لفټ د تیلو په یوه ټانک په یوه بستمځای او د هستوګنې په یوه ودانۍ کې سولیس کسان عادي وګړي ووژل. زلنسکي زیاته کړه چې تر اوسه د وژل شوو شمېر لس تنه دی او ډېر کسان ټپیان شوي دي. د اوکراین د ولسمشرۍ د ادارې مرستیال کیریلو تیموشنکو وویل روسي ځواکونو پر کراخووا څو توغندوي بریدونه کړي دي. دا ښار په دونسک سیمه کې د جګړو یو اصلي ډګر و. هغه همداراز وویل چې د خارکیف د سیمې پر یوه ښارګوټي روسي ځواکونو توغندوي بریدونه کړي چې د ده په وینا دوی د اوکراین د هوایي مدافع ضد ځواکونو راغورځولي دي. په دغو بریدونو کې د چارواکو په خبره چا ته زیان نه دی رسېدلی. په عین حال کې د اوکراین د برېښنا د شبکې اوکرینر هو مشر ولادیمیر کودریسکي د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپایي بانک لخوا جوړې شوې یوې غونډې ته وویل چې روسي ځواکونو پر اوکراین د یرغل له پیل رئیس د دې هیواد د برېښنا پر تاسیساتو د توغندیو او مزایلو څه باندې زر حملې کړي، خو له دې سره سره دا شبکه تر اوسه فعاله ده. هغه وویل چې چارواکو د شبکې د ترمیم لپاره د اړتیا وړ وسایلو لپاره نړیوال لټون پیل کړی دی. د اوکراین پر حیاتي تاسیساتو د روسیې د هوایي حملو په وروستیو اتو څپو کې د هیواد د برېښنا شبکې ته سخت زیان رسیدلی چې په نتیجه کې په ټول هیواد کې برېښنا په موقتي او پلان شوې توګه پرچاو شوې ده. د کودریسکي له قوله ویل شوي چې وایي دا بریدونه د برېښنا شبکې ته تر ټولو لوی ګزار دی چې بشریت تر اوسه نه دی لیدلی، خو له دې سره سره سیسټم لا هم کار کوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا نه ردوي چې په اوکراین کې به جګړه په یوه اوږده بهیر بدله شي. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي اوکراین به خپل هیڅ تبه د روسیې تر اشغال لاندې ته پرې نه ږدي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په لومړي ځل علني اقصاص د یو شمېر هیوادوالو او نړیوال سازمانونو بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر او یو شمېر هیوادونو په دې اړه اندېښنه ښودلې او د عملې له انساني کراماتو لرې بللی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په فراه ولایت کې په مهزر کې د طالبانو لخوا د علني قصاص تر عملي کېدو وروسته د دوی د عمل د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو لخوا غندل شوی دی.
د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنی دوه وروسته د لومړي ځل لپاره د قصاص د حدودو د عملي کولو په تاړو خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفنی ترمبالی په دې اړه ویلي، موږ د اعدام د مجازاتو د درولو لپاره غږ پورته کوو. د امریکا متحده ایالاتو په فرا کې د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د عملي کېدو په اړه ویلي، دا تیر تیاره ته د دغې ډلې ستنېدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس تیره ورځ خبر اعلان ته ویل، دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې خپرېږي او دا ښیي چې طالبان د 1990 کلونو بد رنګ تیر ته ستنېږي. پرایس ویلي چې د طالبانو دا اقدام د ټولو افغانانو وقار او بشري حقونو ته سپکاوی دی او په خپلو ژمنو کې د دوی د پاتې راتلو څرګندې ناکامۍ ښیي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې مرستیال دینوش کا ویلي چې د اعدام حکم هر ډول عملي کول له ژوند له حق سرغړونه ده او په عام محضر کې عملي کول انساني کرامت ته سپکاوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما هم د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د تطبیق موضوع ته خبرګون ښودلی او ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان په هر ډول شرایطو کې د اعدام له مجازاتو سره شدید مخالفت لري. یونما تېره ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په فرا ولایت کې په عام محضر کې د یو سړي له اعدام خبر شوي او د طالبانو له چارواکو څخه غوښتي چې د اعدام د مجازاتو د لغوه کولو لپاره فوري اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیال پیتریشا ګاسمن تازه ازادي رادیو ته ویلي، که چیرې طالبان د ده په خبره خپل ظالمانه اقدامات له سره پیل کړي نو نړیوال به یې ګرم وګڼي. فرانسې ویلي چې د طالبانو دا اقدام په کلکه غندي او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو دا کار یوه ناسمه پرېکړه وه او له بشري حقونو او بنسټیزو حقونو د سرغړونو دوام دی. فرانسې ویلي چې په هر ځای او هرو شرایطو کې د اعدام د حکم مخالفه ده. د طالبانو دې کړنې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو د یو شمیر فعالانو غبرګونونه هم راپارولې دي. له دې فعالانو یوې جولیا پارسي ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید خلکو ته د اسانتیاو د برابرولو په اړه فکر وکړي، نه دې د سزا او قصاص.
زما په اند حکومت باید لومړی خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، امنیت او عدالت رامنځته کړي او بیا د قصاص کولو ته مخه کړي. په حکومت کې که امنیت وي، لوږه نه وي، زه فکر نه کوم چې جرمونه دي وشي او خلک د فقر او بېوزلۍ له وجې اړ شي چې غلا وکړي، وجل وکړي او بیا قصاص شي،
راهزنی کنن، قتل کنن و بعد قصاص شون.
د اسلامي چارو ځینی پوهان وایي چې شرعي حدود باید د یوې ټولنې د شرایطو او وضعیت له مخې واضح شي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې په تړاو د اسلامي مسایلو پوه محمد محق ازادۍ راډیو ته ویل،
د افغانستان په څیر په یو ټولنه کې چې تدابیر نه وي نیول شوی او لومړني کارونه نه وي شوي، راسند کیفری مسایل خواته تل به معکوسه پایله ولري. په ځنګړی توګه په هغه ټولنه کې چې کلونه کلونه جګړه او تاوتریخوالی روان وي، د دې ټولنې فضا نور هم د تاوتریخوالی خواته بیایي.
نو موري زیاتوي، د علمي څړنو پر بنسټ پر دې ټینګار کیږي چې جنایي مسایل دی لزند سره مخ شي او نور اړتیاو لکه خونی او روزنی او امنیت ته دی لومړیتوب ورکړل شي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی په یو پیغام کې ټول مسلمانانو ته د سزا د عملي کېدو مبارکي ورکړې ده.
ازادي رادیو پلنډو چپو پنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري.
وس به کندز ته ورشو. په کندز کې یو شمېر تنور جوړونکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د تندور جوړونې کسب وده کړې ده. د کولالانو د خبرو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د تنور جوړونې کابو لس کارخونې فعالیت کوي او دوی ته پر کندز سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو هم د تنور د جوړولو فرمایشونه رسی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې یو شمیر کلالان وایي د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې پر اقتصادي او بیکاری ستونزو سربیره د ګازو نرخ هم لوړ شوی او له امله د خټینو تندرونو بازار تود شوی او زیات شمیر خلک بیرته په خپلو کورونو کې تندرونه کینوي. درې شپېته کلن محمد اسماعیل چې له 50 کلونو راهیسې د کندز ښار امام صاحب بندر کې د تندور جوړونې کارخونه لري، هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل.
از ما کس قرارداتی زیاد داریم، ما تندور به مردم میتیم به دکاندار.
موږ ډیر قراردادیان لرو، هر ورځ شل تنورونه جوړوو. پخوا زیات شمیر کورنۍ له بازاره ډوډۍ رانیولې او یې د برقي او غازی داشونو په وسیله په کور کې ډوډۍ پخولې، خو په دې وروستیو کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله خلکو بیرته خټینو تنورونو ته مخه کړې ده او زمونږ کاروبار هم مخ شوی دی.
دیرش کلن محمد صابر چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه وای دغه کسب ورته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
روزانه مو 20 نانه تولید داریم، اینجا بیشتر از
دا تنورونه موږ په لاس جوړو او هر ورځ شل تنورونه جوړو. له موږ سره هر ډول تنورونه موجود دي. د کندوز پر خار او لسوالی سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي له موږ څخه تنورونه وړي.
کلالان وای وس محل یو تنور لا 900 نیول تر 1500 افغانوی پورې قیمت لري. شرف الدین دران چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د تندور رانیولو په خاطر راغلی، هغه وای په بازار کې د تیارو ډوډۍ او د ګازو بیې لوړېدو اړ کړی چې تندور واخلي.
موږ ورور وګاله یو مشکل دغه دی چې ګاز قیمته دي، دا اوس تندور ته راغلی یو تنور اخلم، تنورونه هم دومره به اوچته رسېدل دي چې او مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی، او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې بې سم مړۍ نه ورکوي، او د نانبایانو ډوډۍ یوه دانه مخکې 5 روپۍ اوس 15 روپۍ یوه دانه 10 روپۍ یوه دانه ده. کنه تنور یو سم کور ته هلته د تنار ډوډۍ پخه کمه.
د کندز ښار یو اوسیدونکی نقیب الله وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند او کیفیت څخه برخمنه وي.
ګاز قیمته دي وروره، دا ګاز موږ ته باید چې ارزانه شي، موږ ګاز سره مشکل کوي، بس موږ ته دا په کار دی تنور. وای ولې نه سنتي شاید دا موږ ته ضرورت تخ د پاره ده، موږ دغه نه ډوډۍ خورو.
کلالي په افغانستان کې ډیر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. د یادولو وړ ده چې دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډیره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
په افغانستان کې آزادو راډیو نشرات باندې د منګ پیغام بره راس نصر کوي. فیسبوک دلاري نوي، انټرنیټ دلاري نوي. شرور منګه چې افغانستان کې ډېر په غټو ستونزو کې یو، منګه د تیر نظام عسکر یو، سربازان یو، قومندانان دي، دا ټول په ستونزو کې بند پاتې دي. او کم چې جنرالان وو، کم چې هغه هغه ټول وښي دي، منګ د سربازانو غم دي وخوري او زیادې وته وټکي چې دې ځای ته راشئ چې منګه هم باسو دا په نړیوالو ته د منګه پیغام بری راس ورسوي نشر کړي. افغانستان کې آزادو راډیو نشرات هم بند کړي دي لپاره چې دا پیغام نشروي.
لغمان ادر د پیغام پر دم دلته آزادی رادیو کارنه کوي، موږ غواړو چې آزادی رادیو را د فعال کړي. د لغمان اړوند مسولینو ته دا پیغام پرې دو چې موږ ته د آزادی رادیو برته جوړ کړي، برته د نشرات را د فعال کړي. دلته د آزادی رادیو نشرات کارنه کوي. آزادی رادیو د تل ژوند دی، امریکا د تل ژوند دی.
ولایت د لارام د ولسوالۍ سیمې زبطر ته پرې شې دي، د هر څو نړیوالو مرستې چې راځي دا مستحق خلک کې دغه سپاتېږي، نو یله مو چې دا موږ پرې نږدې دا پلا په جنگو په سایه کمربند په سایه کې مو سختي وګاللې او موږ دغه سپاتېږو. یله مې ده چې دا زموږ ځخته نړیوالو تر مو سو پر ورسوي.
په دې خپایو چې ستاسو رادیو په افغانستان کې د ام بت سپو باندې بند شوی ده، خو یو څه هیله تاسو څخه کوو چې دا کوم میلمانه چې تاسو میلمنه کوئ، دونه خواهش دغه ده چې د عفت کلام وساتي، یعنی ستاسو په خپرونه کې د مخکښو ښځو په پروګرام کې یوې ښځې خپله امارت اسلامي کارکوونکو ته د سپي لقب ورکوي، نو دا کارونه باید ونه شي. ستاسو د راډیو له لارې څوک چې دا کوي باید مخنیوی وشي.
سلام علیکم، آزادی رادیو ته دا پیغام دی چې دما پیغام نشر کړي. دلته په هلمند کې چې دا کوم مرستې ویشه کېږي وروره، خوار غریب ته چندانې رسېږم نه، کار پر وابسته هم دی چې څوک ورته وایي دا مامورینو ته چې زه مسکین یم ستړی یم، نو موږ خو ستړي یو ډېر چې ورته وایي د سړي سره یې نه مني، او که چا ته وایي وروره هغه څوک نور خلک هغه وابسته والا چې هغه خپل یو دوست قریب ورته راکشي چې نو موږ چاره یې څه، نو دغه مامورین هم په دغه کې یو څه ملامت دي. دغه دا مامورین دي سر وي فکر د ځان سره وایي چې مسلمان ورته وایي زه مسکین یم، خامخا د شاله نه ورته وایي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د خبرونه دوی منی مایتر او رسیدو په دې برخه کې درته د مخکخو خزو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو په فراولایت کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته په خبرګون کې ویلي دا کار د دیخ کارندوی کې وشه طالبان بیرته پخوانۍ تیاري زمانې ته ستنه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نایټ پرایس تیر شپه خبر اعلان ته ویلي په ټولنیزو رسنیو کې کرکچنې ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښیي طالبان د 2019 کلونو ناوړه کړنو ته ګرځېدلي دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پته او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یې په ټولنیزو شل زره ټولګیو کې نور شپږ لکه ماشومان زده کړې کوي. د افغان ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې نن په ټویټ کې ویلي دي چې په 2023 کال کې به هم په ټول افغانستان کې د زده کړې لپاره امکانات زیات کړي او زیاتوي چې ټولګي ترمیموي تر څو د خوندي زده کړې وړ وګرځي. یونیسف د هر ماشوم لپاره د زده کړې له حق څخه د دفاع له هڅو به هیڅکله لاس ونه اخلي. ایران د روسیو مظاهرو پر یو کډونوال د نوبلی زل لپاره د اعدام سزا ته تطبیق کړه. ایران د قضایی ادارې اړوند د میزان خبری ژانس ویل چې محسن شکری نن پنجشنبه وروسته له هغې په دار وځړول شو چې د ایران سترې محکمې د استراف غوښتنه رد کړه. نوموړی د هغو مظاهرو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو په توقف کې د 23 کلنې مهسا امینی د مړینې پر سر راپورته شوی نیول شوی او په اعدام محکوم شوی و. پر شکاری تور پور شوی و چې په قضیه توګه د وژلو د طرحې د خپرولو او د خلکو د امنیت او ازادۍ د سلبولو او د سړک د بندولو لپاره له وسلې کار اخیستی و. هم یې د امنیتي ځواکونو یو افسر ټپي کړی و. او د اتریش د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد باید په شنګن زون کې چې د غړو هیوادونو ادبای له پاسپورت پرته پکې سفر کولی شي د رومانیا او بلغاریا د غړیتوب مخه ونیسي. هغه د خبره د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته له رسېدو سره سمه خبر اعلان ته وکړه. هغه په دې اړه چې ولې د هیواد د غړیتوب مخه نیسي نور جزئیات ونه کړل. خو رومانیا او بلغاریا له ترکیې څخه لویدیځې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ مهمې لارې بلل شوې دي.
مخکخه خزی
السلام علیکم د ازادي رادیو مخکښ شې خبرونه تشرغ لاست زملالی بشریم تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړی. په افغانستان کې د تیر حکومت پر مهال ګڼ تجارتونه او سوداګری فعالې وې. شذو هم په دغه برخه کې د پام وړ فعالیت کاوه. ورسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې وخت ورسېدل د هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ شو او ګڼ سوداګری له ستونزو سره مخامخ شوې. ګڼ تجارتونه وتړل شول او شذې پر کور کښېنستې. نن په مخکښ شې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې سوداګري کوي او نورو شذو ته هم د کار فرصتونه برابر کړي دي. د دوی سره به خبرې کوو چې څنګه یې وکړای سول خپل تجارتونه پرانیستي پاتې کی او څه لامل سو چې دوی دا ډول تجارتونه راایستل دي. د دې خبرونه ملمنی مرزیه چې د لورا برانډ مشر ده او د جامو تجارت کوي او همدارز شایسته عاطف چې په پښتونخوا کې خپل کوچنی تجارت جوړ کړی دی او شوه ته د کار زمينه برابر کړې ده. په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي. مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. زموږ دواړي ملمنی لمر سره د ټلیفون لارې وصل شوی دی. مرزیه جان اول به تاسو تراسم تاسو د جامو تجارت کوي کله چې طالبانو په افغانستان کې ځل بیا واک تر لاسه کړ شذینه تجارانی له څه ډول وضعیت سره مخامخ شوی؟
سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته ډیره مننه چې مو وخت را کړ. متاسفانه کله نه چې طالبان افغانستان ونی او بیا په ټوله کې د کابل وضعیت ټوله تمادم ده چې څومره محدودیتونه او ستونزې د میرمنو پر وړاندې رامنځته شوې او تر کومه حده پورې خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل، خپل تجارتونه او یا هم هغه تجارتونه چې تر اوسه پورې هم فعال دي. لوی مثال دغه چې مثلا موږ د راتلونکو 50 کلونو لپاره متفاوت طرح او پلانونه او برنامه درلوده چې هغه مو باید عملي کړي وای، خو بدبختانه د طالبانو پر اتک سره زموږ برنامه ټولې همداسې پاتې شولې او اوس مهال هم سره له دې چې زموږ کارونه روان دي فعالیتونه مو دوام لري، خو کوم پلانونه چې موږ ورته درلودل هغه ټول همداسې پاتې شوي دي او اوس مهال موږ په خپلو کارونو باندې برندنګ کوو او غوښتل مو چې یو ډېر ښه او ښه موقعیت د خپلو کارونو لپاره لاسته راوړو. خو آقا پلانونه و برنامه چیزی مو پاتش وره اوست متاسفانه مو فقط هم داد دکاندارانو پر شکل بانده دکانداری که و کارونو تدوام مرکه و فقط هدف مو دقه ده چی دوست لپاره دقه کارونه و نترل سی و کن کسان چلو مو سر پدند و بانده مصروف دی دوی خپل وظیفه للا سور نکری پا آیداتو که دیر زیاد منفی تاثیرات دلودل دی دوی را تک او ده برنامه تغییر کول یا هم آقا کم پلانونه چی مو دلودل کم دیزاینونه چی مو جوراول کم سیستم چی مو کرتا برابر کړی و دا متاسفانه هر څه له لاسه مو ووتل. کوشش کوو نورې لارې ورته پیدا کړو، خو دا چې یو مناسبه لار او سمه لار ورته پیدا کېږي دا ډېر زیات وخت ته ضرورت لري او ډېر حمایت و سرمایه ته ضرورت لري چې موږ دغه خطر یا دغه ریسک د اوس لپاره د خپلو کانونو لپاره اخیستی نسو، ځکه تر اوسه پورې هم د افغانستان حالات سم و دقیق معلوم نه دي چې واقعا تر راتلونکو څو وخته پورې نور څه کېږي، د ښځو لپاره څه بدلونونه رامنځته کېږي، آیا د پخوا په شکل به دوی د ښځو کارونه ومني او کنه. دا هغه ستونزې دي چې د ښځو د تجارتونو پر وړاندې رامنځته شوي دي.
بله ډېره مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. مرزیه جانې، شایسته عاطف، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. تاسو هم په پښتونخوا کې یو تجارت جوړ کړی دی، ستاسو په وینا دا تجارت وړ دی وړوکی دی، خو که تاسو په دې برخه کې زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړئ چې دا څه ډول تجارت دی او تاسو کوم فعالیتونه کوئ؟
جی السلام علیکم، ډېر احترامات، ډېره ډېره مهرباني منالې ګولي. څنګه تاسو څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې زما کاروبار چې کوم دی اوس شروع شوی دی، لږ ډېر لږ وخت وشو خو زموږ اراده ډېرې بلند دي، انشاءالله ډېر مخکې رسولو ته خیال دی. او دا بیسیکلی چې کوم دی نو د ښځو دپاره شروع شوی دی چې دی کې خزی چې کوم دی په خپل خپو درېږي او چاته محتاج نه وي، کوغه زویری کوغه خاوند دی او کوغه روریان دی، خو چې خزی په خپل خپو باندې ولاړی په کور کې وړو کې وړو کې کاروبار شروع کړي او هغه چې کوم دی نو بس په خپل باندې لکه خود مختاري. زمونږ دا پروګرام چې کوم دی نو دا به انشاء الله نورو په خارونو کې شروع کیږي. فل حال خدا دا 4 دینه موږ شروعات چې کړي دي، دې کې ما سره چې دی نو دا 4 دی لوکل جنې کې دی او دې کې چې کوم دی نو د ډیر او د باجاور جنې کې دی، د لری بری زمو خوښ چې افغانستان جنې کې چې کوم دی اغم پکې موږ واخلو، کو چرته ما سره نږدې وي نو زه به ضرور په خوشاله سره د دوی په کار شروع کول کې د دې چې کوم دی نو څومره زمانه کیږي نو زه باغې سره منډه وخم.
مننه شایسته. بله که تاسو په دې برخه کې یو څه معلومات راکړئ چې ستاسو سوداګري د تجارت چې دی اصلا دغه بزنس پر کومه برخه کې دی، تاسو جامې جوړوي څه شي کوي؟
زمونږ چې کوم دی دا شروعات چې کوم دی مونږ کړو د بوتیک ته پاره چې زموږ د خیال چې زب کور کې کپڑے ډیزاین کوم او جنکه جوړي او بیا به مونږ د شانتي آنلاین سیل کوو کنه. او د دې کې دا زبر چې دینو د ټیم کې دا واک د مشرانو شکریا ادا کوم چې هغه دومره خپل پلیټ فارم جوړ کړی دی چې هغه کې ډیر ځات افغانیان او پاکستانیان پښتني راغونډ کړي دي او هغه یو بل لپاره ډیر ځات سپورټ ورکړي دی، یو بل ملاتړ دی. ماته پکې یو افغاني جنې ویلو سہیلا محمد، دا هغه ډیر شکریا ادا کوم، هغه زماره له حوصله او شتکړې و چې هغه ماته ویلو چې ته آنلاین سیل کولې شې، دا هغه نورې ملګری دی هغه د غشان شروع کړي د نورو ملکونو ته کوي. نو خیال کوم د غشانو چې لومبي بوتیک کې به موږ کپڑے جوړو اغه به بیا موږ آنلاین سیل کوو او چې هغه موږ جوړ کړو بیا دلته نږدې زموږ په علاقې کې خلکو وکړي نو هغه رانا کپڑے هغه دلته سیل شوی او هغه بیا خپل کپڑے وروړي چې موږ له تاسو کپڑے جوړ کړي. نو زموږ دوه سیکشن دي، یو موږ بوتیک لپاره کار کوو چې موږ تیارې کپڑے جوړو هغه ډیزاین کوو هغه باندې کار مارکو بیا سیل کوو، او بل طرف ته چې کوم دی نو خلک چې څوک کپڑے جوړي بس خپل سایز مزه کوي موږ هغه لکه موږ له ټیلرینګ سرویسز ورکو.
مرزی جان، تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو تجارت اوس ډېر ضربه لیدلې ده او هغه سینه دی فعال لکه مخکې چې وو، خو زما پوښتنه دا ده چې تاسو څنګه وکړای سول چې خپل سوداګري ته پر دغو ټولو ستونزو سربیره بیا هم دوام ورکړي، ځکه چې د ډېرو شذو تجارتونه بند سول؟
مصروف دی او تقریبا زیات مهمه و او تاسو ما په تیرو څلورو کلونو کې په خپل کارونو باندې ډیر زیات لګښت کړی و او ډیر زحمتونه مې ایستلي و. واقعا په مغه خپل خواري مې سره خوګیده او نه مې غوښتل چې دا کارونه باید بند شي، ولی تغییرات صرف په څلورو کې باید پکې راوستل شوی وای، ځکه موږ د تیر فشار نه شوای کولای چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړو. دغه څو موارد د دې لامل شول چې ما په دې باندې فکر وکړم تر هغه وخته چې اول خود خدای نکنه بیا که احیانا دست یو تو سوزه که هر احتمال باید به نظر که اونیسو سی حتی دیده ایم که او سی مثلا پارکونه بنتوی دی دیده احتمال همشته چه بالاخره دخز و پکارونو بانده یا دخز و پخیاتی بانده یا پدی برخه که کارکاور بانده و پروفیشن بانده و دیزاین بانده هم بندیزون راشی نو طرق و وقتا پر مخ پلو کارونو تا کوشش و کسی پیاو رقم بانده دوام مرکه و او اس محال مثلا مخ نوی تره و پلانون و برنامه چه و تجربه که احیانا دست یو مشکل سر مخ مخامختیگو چه باید فکو، ځکه هیچ وقت زد کارونو در بندولو یا دا چه مثلا دی برخه که خپل فعالیتونو بند کنم درس یا نیت و پلان نلرم او دا چه اوس شرایط سخت سویدی دیگه لپار مو باید نوی برنامه ولرو دا چه پتر دول مخی اوس و سنگ کارونو باید دوام ولری اوس محال در تکنولوژی دنیا در مکولیس و آنلاین کارونو هم تر سرکو مکولیس و لکورت خ میر میرمنی چې موږ سره مصروف دي دي ډیره برخه خپل کورونه نه موږ سره کارونه کوي، نو په هیڅ صورت دا اوسنۍ وضعیت د دې لامل کېدلی نه شي چې موږ په کارونه باندې تر دې اندازې پورې منفي تاثیرات ولري چې موږ د خپل کارونه بند کړو، ځکه کله چې موږ دا کار شروع کړی و په هغه وخت کې امنیتي حالات ډېر زیات ښه نه وو، ولې په یو شکل باندې موږ مبارزه کوله، کار مو کولو یو امیدواري مو ورته درلودله، د مخه ټولو ستونزو سربېره موږ کارونه شروع کړل او تر اوسه پورې مو دوام ورکړی او هر ډول حالات چې موږ سره مخامخ کېږو هر ډول حالات چې راځي موږ باید د کارونو ته دوام ورکړو. دیر اندازه پوری خود ما پول نیت دقیقه چه باید دا کارونم مطلق باید به افغانستان تیج عملی کارونه ای ولرم که بازارونه ای هم نور دنیاوی پقیقی خو ایت کن مشکل نسته، ولی کچیر احیانا پا کابل که یا پا وطن تیز موک مشکلات دی حد تاو رسیدل تیز موک مجبور سوال پا کارگان تا کارونه بند خو موک کولی سوال نور لیوادونه را و نور زنیونه کارونه ام سیده ما وقت ورد.
مننه مرزی جانی، زبیر ته تاسو ترازم. شایسته جانی، تاسو څخه بل پښتنه دغه کوم چې تاسو د بوتیک یادونه وکړه، تاسو بوتیک په کوم ځای کې وي او په دغه تجارتي مرکز کې چې تاسو جوړ کړی دی دلته څومره شذي اوس کار کوي فعلاً؟
خجی زما بوتیک چې کوم دی داغي نوم دی فیشن زون، او دا چې کوم دی نو 400 کې مین 400 کې په غنی خان روډ باندې دی، او دې ټیم کې ما سره چې دی نو 12 جنکه لګیا دي کار کوي، او دین علاوه نورې ډېرې راځي چې موږ ته چلو خایا، او زاغې ته چې کوم دی نو فری کې د زیرو ناغې ته سٹارټ کوم چې سټیچنګ یا چې د امبرایډری دا څنګه شروع کیږي، نو بس وړو کې غونډه کوشش ته کوشش کو چې څنګه خزه چې کوم دی خپل خپل باندې او دېدل غواړي څنګه چې جون تیرور غواړي، نو زما امید دی الله نه چې دی و تکړه شي کوم چې مال راځي، او ان شاء الله د چام چې خوښ دی موږ سره نږدې دي یا ما د ځان را رسول شي چې لږ کور غواړي زموږ خدمت غي د پاره فری کې چې دی حاضر دی، چې څوک لکه سټیچنګ کول غواړي کنه نو د زیرو نه څه شروع کولی هغه غي ته ځخم، ځکه چې زموږ سره خوا کې نږدې یو خپل خواړي لکه غریبانان کسانو سيږي، زما خواهش ته بلکې زما کوشش دا دی چې دی ازه کې او دی بیا کور کې ځان لوړ کې پیمانه باندې کاروبار شروع کینو هغه ته به اساني، نو دی د پاره زه چې کوم دی هغه ته ویلکم کوم سو کوم چې راځي ما شومان دی جنې کې دی یا په کې کون دی، نو دا د هغه لپاره زما ورته مونته کوشش ته چکو.
موږ تاسو خبر یو چې په افغانستان کې پر شذو باندې ډېر بندیزونه وضع شوي دي په دې وروستیو کې، نو آیا تاسو څه فکر کوئ چې د شذو د وضعیت د بدلولو لپاره دا ډول واړه تجارتونه څومره مرسته کولای شي د دوی سره؟
ملالہ جان څنګه چې ما د تشرو کې ویل کنه چې پښتانه ټول یو دی کو غلر بر افغان دی کو هغه زمونږ دا د خیبر پښتونخوا دی دا ټول یو پښتانه دی دا ټول چې دی روړ خوین دی موږ یو بل پکار راځو زه صرف د چارته دی د پښتنو لپاره خبره نه کوم زه د پښتنو لپاره خبره کوم هغه چې هر طرف ته دی زه هر څوک چې کوم دی نو زه دی ویلکم کوم چې راځي او هغه ته زما لپاره چل خودل به زما د خوشاله خبرې خو دا تاسو چې څنګه خبر وکړه چې داسې وړې وړې سنټرې په هر ښار کې جوړې شوې او کوم هغه سره نږدې کسانې چې کوم د دې شوق لري چلی ز کول غواړي کو دا غي وس کیږي او کغه به وسی خو دا د غي جون کې ډیر بدلون راوستي شي هغه په خپل خو او درې دي شي څنګه چې ما تاسو ته ویلو کنه چې زه بغواړم چې یو خزه د خپل خاوند ته محتاج نه پیسو ته پاره چې لاس وته نيسي چې مال چې پاره پیسې پکړه دي چې هغه خپل غټي خپل لګي نو دې څه کې به جون کې ډیر زیات خوشاله راځي چې خزه خاوند په خپل باندې دواړه خود مختاري او غي بیا د خپل بچو خو تربيت کول شي چې کوم ځای کې د پیسې لږ کمی ویل ته بیا جګړه او دا لانجی پکې ډېرې جاتی راځي نو چې دا چې وړې وړې سنټر یو دې د خځې چلونې ځکه کې یا پکې مزدوري کوي نو دی له بلا سلسه دا څه پیسې راځي نو دا به ډېرې جاتی خخ خبرې چې دا شانتې سوچ هر انسان شروع کړو دا وړې وړې سنټر چې جوړ شي نو دا به ډېرې جات کارو کې
مننه شایسته جانی مرزه جانی تاسو یادونه وکړه چې تاسو تجارت یو سل 15 شذو ته د کار زمينه برابر کړې و مخکي نو په دغه برخه کې کستاس ته خدا پښتنه کوم چې دغه شذي تر تاسو پورې خپل کارونه په څه ډول باندې رسوي آیا تاسو دوی ته ورځي د دوی څخه کار ټولوي ک دوی تاسو ته راځي
زموږ خو مخکې دا په دغه تعداد مېرمنې چې موږ استخدام کړې وې ټول نارینه او سره کومه یو مرکز کې کار کوي او بیا د طالبانو له راتګ وروسته د دې لپاره چې موږ لپاره یا هم د همدغه مېرمنو لپاره جنجال جوړ نه شي مشکل جوړ نه شي ځکه په لومړیو وختونو کې خو د کور په کور تلاشيګان زیاتې وي یا هم د ښځو پر وړاندې امن نه وي قیودات چې وځه کېدل خلک واقعا ډېر زیات ویریدل نو په مغه اساس او په مغه ضرورت باندې موږ دوه نور مرکزونه ورته جوړ کړل یو دا چې د څه دوه سیمو کې موږ مرکزونه ورته جوړ کړل چې عام خپل ښځو ته نږدې وي د راتګ لپاره هم مختر کار واخیستلی شو او هم غوی کار وکولای شي مختر خپل برخه په لاس برخه باندې ویشل وی خپل کارونه چې په دغه کې موږ په دغه تعداد خزې ټولې د خیاطۍ په برخه کې په مختلفو برخو کې دوی مهارتونه درلودل ولی هر یوی به یو مهارت یا دوه مهارت پیسته و بیا موږ په سیستم ورته برابر که چې مثلا کوم کسان چې خیاطۍ زده هغوی ته ګلدوزي ورزده کړل شي کوم کسان چې په ګلدوزي پوهېږي هغوی ته باید خیاطۍ ورزده کړل شي حتی د ډیزاین په برخه کې د طرحه کولو په برخه کې مختلف نوع برخو چې دغه په لاسو برخو موږ ویشلې وي د ټولو برخو کې یو بل ته دوی روزنې ورکولی استادان هم ورته درلودل کارونه یې کول او کوم څه چې هلته تولید کېدل موږ بېرته د خپلو کارونو لپاره لغنه استفاده کوله په کور کې هم یو تعداد وي چې موږ سره کار کوو خو تر ډېره زیاته اندازه پورې دغه میفون ټول علاقه درلوده چې دوی باید دفتر ته راشي د موږ لپاره دغه دوه نور مرکزونه موږ ورته جوړ کړي دي چې په همدغه ځای کې دوی هم روزنې ترلاسه کوي او زموږ لپاره تولیدات لري په د ګلدوزي برخه کې د مریو ګندلو برخه کې یا د چرمدوزۍ په برخه کې دغه مختلف برخې کارونه دي چې داخله مېرمنې کوي یو بل خبره چې همیشه ما دې ته حتمی چې خپل کارونه ته باید دوام ورکړم او ډېر ډېر زما د انګیزې لامل کېږي دا چې ډېر شمېر مېرمنې اوس مثلا لوموږ څخه جلا کېږي او خپلو ځانونو ته دوی جلا کار جوړوي شاوخوا 10 تر 15 مېرمنو په همدغه شکل خپل کارونه کړي دي اوس خپل دفترونه لري خپل ځان ته دوی شاګردان لري روزي او دغه ترڅنګ آنلاین کارونه دوی شروع کړي دي زموږ کارونه تر دغه اندازه پورې هم انګیزه دوی ته جوړه کړې ده چې خپل پښو باندې ودرېږي یا هم د خپلو مهارتونو نه وکولای شي استفاده وکړي یا حداقل هغه لار چې موږ مخکې وو یا تر همدغه اندازه پورې یا کم یا زیات دوی هم په یو شکل باندې خپل ځان مصروف وساتي سره له دې چې اوس مهال تفاتر باندې د ښځو پر وړاندې یا هم د ښځو د تحصیلاتو په برخه کې مشکلات ډېر زیات دي چې ټول په باندې خبر دي ولې بیا هم افغانې ښځې دغه ماته په خپل ځان باندې نه مني یا هم دغه محدودیتونو پر وړاندې درېږي په یو شکل باندې او نه غواړي چې مثلا د تېرو وختونو په شکل باندې چې دوی باندې به یو محدودیت وضع شو دوی به په کور کې نفتلې اوس حتی د کور په منځ کې دوی خپل کارونه کوي نو د دوی دغه کارونه مونږ هم د دې انګیزه د جرأت په هر مقتدا توان د دې را کوي چې موږ هم واقعا مخکې لاړ شو او د دې لپاره باید مخکې لاړ شو. نو ډېر کوشش مې دغه ده هیله مې همدغه ده چې موږ خپل کارونه ولایتونو ته هم وغځوو، خو هغه د وخت په تېرېدو سره معلومېږي. خو د اوس لپاره د خپل مرکزي دفتر په ګډون باندې موږ دوه روزنیز مرکزونه هم ورته لرو.
شایسته جانې، له تاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. هغه ښځې چې غواړي واړه تجارتونه جوړ کړي، څنګه یې شروع کولای سي ستاسو په نظر؟
شروعات خو د کم زینم کولای شي کنه، بعضې ښځو ته ډېرې زیاتې ستونزې راځي مخې ته. خو زه وایم چې ستاسو کورودان چې کوم دی هغه ستاسو مرسته کوي، نو ډېر اسانه شي. کو هغه پلار وي، کو هغه ورور وي، کو هغه لکه هزبنډ وي، نو هغې ته ډېر اسانه. او کو چېرې بیا مطلب څوک هم داسې نه وي، نو لږ غونتې بګرانې خو لکه ناممکن سم نه دي چې هغې په خپل اړومبې خو خپل کار باندې چې دی فوکس کړي، چې د هغې لاس کې صفایي راشي، چې بل کسې خوښي، نو هغې ته به ضرور چې دی رو رو ته کار ملاویږي او انشاءالله بیا به کار چې کوم دی نو ډېر مخکې ځي.
او تاسو یادونه وکړه چې افغان شذې هم کولای شي چې تاسو تراسي تاسو سره کار کې ګډون وکړي. تاسو په نظر هلته دا اوس چې نوی افغان کډوال راغلی دی پښتونخوا ته، دغه شذې څنګه خپل کاروبار شروع کولای شي؟ آیا دوی ته په تاسو په نظر د حکومت ته خاصه اجازه وی کنه؟
زه غواړم چې ضرور دی وی پکار دي چې دې لپاره یو کوټه وی دا خو سخت وخت کې چې کم دی، نو موږ له اسیم دی یو بل پکار راتل پکار دی. خدا خدا غیر لپاره ډیر مشکل وخت چې کم نوی خلک راغلي دي، نو غیر ته د زیات معلومات هم نوی، مطلب د بازارونو یا د مطلب د مټیریل کنه جديده لپاره داسې پلیټ فارم مهیا شي چې اغي تپته وی چې کم سیزن چرته ملاويږي او اغي اسانتیاګانې پیدا کړی شي. نو دغه چې دی کنه هنر ټیلنٹ د خو په هر انسان کې دی، الله تعالی چا لډر زیات ورکړي چا لکم ورکړي، خو وی خو ضرور چې کله دې ته دا اسانتیاګانې شي نو بیا کاروبار شروع کولو کې هغه مخکې بوتلو کې به هیڅ قسمه زبېم چې مشکلات بنې وي.
مننه شایسته جانې، تاسو مخکې د واک یادونه هم وکړه. دغه د شذو د پاره یو پلیټ فارم دی په پښتونخوا کې چې شذې پکښ راټولېږي. تاسو په نظر دغه پلیټ فارم څومره زمينه یا فرصت برابر کړی دی د شذو د پاره چې هغه یو ځان ته کاروبار ورکړي یا بل د یو د بل سره نتورک وکړي یا یو شبکې رامنځته کړي او معلومات شریک کړي یو د بل سره؟
بالکل، تاسو ډیر ښه طرف ته چې کوم دینو زما پامبو ته زما بالکل دا خیال دی بارے کې خبرو کوله ته چې څنګه ما ویلو چې د دې ټول مشرانو ډیر ډیر شکریا ادا کوم چې چا دا پلیټ فارم جوړ کړی دی چې د خوځو لپاره پکې دومره مفیدی خبرې پکې ډیسکس کیږي، ډیر ښه ټاپک پکې راشي. او بل دا خځې ډیر زیات مخلص دي یو بل ته، چې څنګه خځې دي یو بل په دوک درد باندې پويږي، نو ډیر زیات چې مرسته کوي. زه خو د ټولو نمونه به ډیر زیات چې ګرانی خو چې کوم سره زما انټریکشن شوی دی، کوم چې زه پیژنم، نو هغه ما سره ډیر زیات چې دی هیلپ کړی دی، مطلب په خبرو کې لکه موټیویشن مین شي دی کنه، چې هغه تاسو د یو سیسته یو کس له خیال کې او بیا تاسو له حوصله افزایو کې. نو زه به جميله بيبي یادوم چې هغه ډیر زیات خپل خبرې کوي د خوځو د مخ کې تلو لپاره، هغه ډیر زیات لکه خطرې کې سره چې کوم دی نو هغه خپل خبره پېښ کړي، پکې هر ځای سال چې هغه ډیر زیات خپل طریقې سره چې کوم دی نو لکه د خوځو د مخ کې تلو لپاره چې د اواز چې ډیر زیات نمونه دي چې ما ته د دې تم کې اديګي نه. خو واک چې کوم دی نو هغه د خوځو په دې کار شروع کولو کې یا د دې په حوصله او جتول کې ډیر زیات کار کړی دی.
مرزی جان، استاس څخه دا پوښتنه کوم چې هغه شذ چې غواړي چې د ډول تجارتونو سره یو ځای سره کستاس چې دی یا نور، دوی چیرته ولاړ سي، څنګه کولای سي چې مراجعه وکړي او خپل کارونه تر دغه تجارتونو پورې ورسوي؟
دا چې دوی چواس لري او کنه پرې باخه خود ډیر زیات معلومات لرم، مله ډیره کسان دي چې خپل کور کار کوي، مثلا نور خلکو سره دوی قراردادونه لري، کوم کسان سره چې په تماس کې دوی خپل کور څخه کار کوي. په کور کې فکر نه کوم چې جواز اخسو د شان تزرعت وی، دوی خپل کورونو کې جامع تولیدوي جوړوي، بیا هغه په دکاندارانو باندې خرڅوي یا هم نورو هیوادونو ته چې کسان پیژني لوګوي سره په تماس کې وي، خو لوګوي سره یو ارتباطي لار لري. او راځم د تاسو بلې پوښتنې ته، هر هغه کس چې کار نوی شروع کوي نو مهمترین برخه دغه ده چې اول د بازار ارزیابي وکړي، اول خپل ځان مطمئن کړي او ټول شایانو د ځان فوکري ترغو روسته کولای سی کارونه شروع کړي. کوم کسان چې تجربه لري لغوی سره حتما باید ناستې ولري، لغوی نه باید مشوره واخلي، لغوی نه باید پوښتنه وکړي چې کوم ځای نه شروع کړي. زما تر ټولو لوی ستونزه دا و کوم پرمختګونه چې ما تر اوسه باید کړي و یا غمه ونه کړل، بدبختی په همدغه ځای کې و چې زه خپل پلار باندې نه پیدم سمه، علاقه مندي می درلوده، امکانات می درلودن، ولی تجربه می نه درلوده. مخکل دې لدی چې زل چا سره خبري وکم یا مشوره وکم یا د بازار ارزیابي وکم، زراغ بازار ته کار می وکم، زما ډیره زیاته سرمایه پکې مصرف سو. اوس ما فکر کوم شاید زما په همدغه وخت کې په همدغه څلورو کلونو کې $100,000 یا $500,000 مصرف سوي وي، ولی کوم پرمختګونه چې بیا ما کړی دي دې په پیسو په مقابل کې بیا هیڅ شی هم نه دي. یوازینه علت دغه و چې ما تجربه نه درلوده. اوس که زه وغواړم چې یو بل کاروبار د دې ترڅنګ شروع کړم، زه کولی سم حتی له $0 نه شروع کړم، حتی په $1,500 کولی سم شروع کړم. یعنی د یو کاروبار د شروع کولو لپاره مهمه نه ده چې ته ډېره سرمایه باید ولري، په یو عادي سرمایه باندې په کمو امکاناتو باندې حتی په یو دوه شی هم چې په لاس کې دی ولري او لغنه کار شروع کړي، دا کولی سي ډېره ښه نتیجه د راتلونکي لپاره ولري. ډېری کسان په دې باور دي چې ولا موږ یا پیسې نه لرو یا سرمایه نه لرو یا ټول دغه امکانات نه لرو. دغه مېرمنو چې موږ سره د موږ تر څنګ دا کارونه شروع کړل، د دوی لپاره اول زمينه سازي چې ما وکړه دا و چې دوی ته مې وویل تاسو په خپلو کورونو کې یو دوه درې ډیزاینونه هر څومره چې توان لري جوړ کړئ، راسته زه تاسو ته خرڅوم. دا کار مې د دوی لپاره وکړ، مثلا درې جوړه کالي، څلور پنځه جوړه کالي مې دوی ته خرڅ کړل، دوی خپله ګټه واخیستله. ګټه چې واخیستله بیا یې هم په همدغه برخه کې ولګوله، تر هغه اندازې پورې چې اوس هر یو خپل ځان لپاره کاروبار لري. نو مهمه دغه د کوم کار چې شروع کیږي دغه په اړه باید پوره معلومات ترلاسه شي. دغه لپاره باید ما څه پلان برنامه چې نیول کیږي له شروع کېدو مخکې باید ولري، داسې نه چې اول د کار شروع شي بیا پس لغه د پلانونه او برنامه ورته ونیول شي. موفق کار یا موقع کار چې بریالي کېدو ته رسیږي یا هم ریسک ډېر زیات کم یا هم دغه چې په کم امکاناتو ډېر څه وکولی شي نتیجه ترلاسه کړي او له بازارونو نه معلومات ولري او دغه په موقع کاروبار کې دوی مشورې له مخکې نه ولري او کومه بعد تجربه ما درلوده او کوم شان چې ما د چټک پرمختګ مخه نیوله، هغه ټول شان دي نوې کسان چې کارونه شروع کوي خامخازه دا ورسره شریکه هم چې په دغه موارد باندې اول تاسو کار وکړي بیا تر وروسته کارونه شروع کړي. ځکه دوسه کسان دي چې کاروبار شروع کړي دغه نوم ډیر زیات هر روزایونو ترسیږي، خلکو آشنایی ورسره ډیریږي، ولی یو وخت دوی متوجه کیږي چې جواز نه لري. د جواز درلودل د یو کاروبار لپاره ډیره زیاته مهمه ده. ما تر دوو کلونو چې کارونه کول جواز مینه درلوده متاسفانه. پس لغه چې ما جواز وغوښتل وایخنم، ځکه د لورا په نامه زما کارونه ډیر زیات مشهوره سي وو، په همدغه نامه پیژندل کېدل. کله چې ما جواز اخیسته په سیستم کې د لورا نمونه ساتوال تر نه کېدل چې ما په همدغه نامه باندې کارونه ته ادامه ورکړی وای. زه مجبور وم چې دیتا یا پسوند پیدا کوم یا پیشوند پیدا کوم تر څو وکولای سم دا باید ثبت راجستر سي. دغه یو اساسي ستونزه و. جواز ما باید په درې ورځو کې اخیسته وای. زه درې میاشتې څلور میاشتې دغه لپاره سرګردانه ګرځیدم. نو بهتره دغه د هر هغه څوک چې کار شروع کوي کومه برخه کې چې دوی د کار کولو نیت لري یا علاقه مندی لري یا غواړي چې په برخه کې پیل وکړي، باید هغو کسانو سره خامخا خبرې وکوي چې هغوی په هغو مواردو کې په هغو برخو کې تجربه لري او د هغوی له تجربو باید استفاده وسي.
ډېره مننه، ډېرې ګټورې مشورې مو ورکړې مرزي جاني. د مرزي جاني او شایسته جاني دواړو څخه ډېره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو، د مخکښ شې خپرونه هم پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.